السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوې دي نن د ګلرس او د 2013 کال د فبروري 15مه نیټه ده ظفر خان دا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم افغان ولسمشر د میدان وردګونه بهرني ځواکونو ته د وتلو امر کړی په پا پاکستان کې د بجلی بندیدل په ایران کې افغان قیدیانو ته پانسي او په پا کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په اړه تفصیل لرو خو اول زموږ د همکار منور شانه د گڑی تازہ خبر نورو
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټکی افغان لسمشر په دوه هفتو کې د ننه د وردګ ولایت نه د امریکایي خاص واکونو د ایستلو هدایت جاری کړی دی تیر شپه د پاکستان په زیاتره لویو ښارونو کې بجلی بند وه او جان کیری نن د امریکا د خارجه چارو د وزیر په حیث په برتانیا کې په اول وار د سفر په اولنی پړاو خبرې اترې کوي او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګونه دی په دوه هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي د ولسمشر ویان ایم ال فیزی ویل دا فیصله د اتوار د ورځې د افغان ملی امنیتی شورا د غونډې پر مهال وشوه کوم چې د هغه افغانانو د عملیاتو په اړه ترسره شوه چې د امریکایي خاص ځواکونو برخه ګڼل کیږي نوموړي پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د امریکا په خاص ځواکونو د هغوی په افغان ملګرو باندې تور ولګو چې په میدان وردګو ولایت کې د عملیاتو په وخت ځایي خلک ویروي او نامني او بے ثباتی رامنځته کوي دا راز فیزی الزام ولګو چې په یاد ولایت کې د امریکا د خاص ځواکونو د پوځي عملیاتو نه پاس نه کسان لا درکه شوې دي هغه افغانان چې دغه امریکایي ځواکونو ملګری دي ور باندې د یونیورسيټي د یو زده کوونکي نه د سر وسولو تور هم لګول شوی میدان وردګ ولایت په دې ورستیو کې د یاغیانو ضد عملیاتو مرکز ګرځیدلې ده افغان چارواکو پرون ویل دوی لا هم هیله مند دي چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو غونډه به جوړ شي په روانه هفته کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه خوده خو د دولت د ریاست ویان ایم ال فیزی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل په دې اړه حتمی فیصله تر اوسه نه ده شوې او د دوی خبرې اترې او هڅې اوس هم روانې دي چې دغه کانفرنس په کابل کې جوړ شي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حامد کرزی او د هغه پاکستانی سیال آصف علي زرداری په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړې و تیر شپه د پاکستان په زیاتره لویو ښارونو کې بجلی بند وه چې وجه یې چارواکي د هب مرکز تکنیکی خرابوالی ښایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بجلی چارواکو ته امر کړی چې زر تر زله دې بجلی بحال کړی شي بلخوا چارواکي وایي چې د بجلی بحالولو سلسله یې شروع کړې ده د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلی دي د سیمې یو چارواکي نعیم گیچکی پرون مشال ډېډیو ته ویلي دا پیخه د پسنی خارګوټي سره نږدې په شادي کوټ سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د سړک مرامت کوونکو مزدورانو ته درې موټر سایکل اسوار کسان راغلي د دوی شناختی کارډونه یې کتلي او بیا یې پرې ډزې کړي د چارواکو په وینا د دې مزدورانو سره یو 12 کلن هلک هم و چې ورته وسلوالو هیڅ نه دی ویلي وجل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسېدونکي دي چې په خلاف یې نن خپله سیمه ژوب کې کاربندیز اعلان شوی دی تر بیګانه وخته پورې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړه څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایم ال فیزی پرون په خپله خبری غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ یادونه وکړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هر راز موجودګي د افغانستان له اسلامي دولت سره یو دوه اړخیزه توافق ته اړتیا لري او یوازې د افغان دولت د موافقې په صورت کې د دې هیوادونو ځواکونه کولای شي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې او بهرنو چارو وزارت ته دند سپارلې چې په ایران کې د افغان قیدیانو اعدام اولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي د ولسمشر ویان ایم ال فیزی په دې اړه پرون په کابل کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل دی وای د افغانستان جمهور رئیس د چارو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت کړی چې زر تر زره په تفاهم دا موضوع په جدي توګه وسیړي سو وکولې شو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لار پیدا کړو. افغان په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په دې وروستیو کې ایران یو شمیر افغانان په خپلو زندانونو کې اعدام کړي دي. د ایران وفد او د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې پرون د کازاکستان سرخار الماتی ته ورسې ټاکل شوې ده چې ایرانی وفد به سبا له امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د استادو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په هکله خبرې بیا شروع کړي. او بل خبر دا چې جان کیری نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د خپل لومړني بهرني سفر په سر کې په لندن کې خبرې اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبرې اترې وکړي. د دې نه پس به جان کیری یوې خبري غونډې ته وینا کوي او نن ناوخته به بیا د خپل سفر د دویم پړاو په برلن په لور روانېږي. نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د یورپ او منځني ختیځ د نهو هیوادونو دوره کوي او دا نظر لري چې په دې کې به د خلکو خبرې واوري. تمه ده چې په دې سفر کې به لویه خبره د روان شروع په ورځ روم کې کیدونکې د شام مخالفه شام حکومت مخالفه کانفرنس وی. د یادونه ده چې د شام ځنی حکومت مخالفه ډلې په دې کانفرنس کې د احتجاج په توګه د ګډون نه کولو دړک ورکوي او وایي چې نړیواله ټولنه شام کې روان تشدد بندولو کې ناکامه ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان خبرونه کې بواوري د افغان ولسمشر حامد کرزی د میدان وردګونه نړیوالو ځواکونو ته د وټلو امر کړي. په ایران کې لسو افغان قیدیانو ته پانسي ورکل شوې ده.
زمون غوښتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي د دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید د وکیل مدافع ته دسترسي ولري.
د بلوچستان په گوادر کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي ګوندونه وایي د صوبې زیاتره وسایل په پنجاب کې استعمالیږي او د خیبر ایجنسۍ په یو روغتون کې د ډاکټرانو د نشټوالي حال درکو.
سیریس کی سی بیا په ایمبولینس کې اکثر ماشوم تم خطر شي د ژوند او د مور تم خطر شي او اکثر ډېر خطرناک کیسونه لیار کې داسې وشي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشي وایو. زو پیښور ته چې د هلته موږ سره دا وخت زموږ همکار خالد خان د ټلیفون پلی کوي. تاسو ستړي مشي وایو. او خالد خان، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی با سباله د مخالفو سیاسي ګوندونو د صوبای اسمبلی مشر اکرم خان دورانی سره کینی او د نگران وزیر اعلی په نوم به غور کوي. تر اوسه د چا نومونه مخې ته راغلي دي؟ په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډیر مننه فرهندا. بالکل، څنګه چې تاسو دغه خبرونه دي، دا ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر اکرم خان دورانی چې د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی هم و، هغوی به سبا کینی او دغه نمونه باندې به غور کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده او اوریدونکو ته پته ده چې د دې حکومت میاد چې دی، هغه به پر روانه میاشت لکه په مارچ کې ختم شي او دا یو آئینی تقاضا ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره به نگران حکومت یا بوری سے تب جوړیږي. نو دا به هله جوړیږي چې په مرکز کې لکه وزیر اعظم او الته اپوزیشن لیډر نگران حکومت جوړ کړي. بیا په صوبو کې دا کوي خو په خیبر پختونخوا کې چونکه د عوامي نیشنل پارټي او د پیپل پارټي ګوندونو په جوړ حکومت کې په ګډه دي حکومت کې نو هغه بل انور سیف الله خان د پیپل پارټي صوبایي مشر دی هغه او وزیر اعلی ناسته کړې ده او بیا هغې په یو نوم تجویز یو نوم یې خوښ کړی دی دغه نوم هغې رسنو ته نه دی ورکړی خو ویل کېږي چې دغه دوه نومونه یو سیاسي کس نه دی غیر سیاسي خلک به دا ویل کېږي چې یو نوموړی وکیل دی د هغه نوم دی او بیا د کوم الیکشن د مخکې یو بیوروکرات دی هغه د هغه نوم مخې ته راغلی دی نو دغه نمونه خو رسنو ته نه دي ښودلې شوې خو بیا هم دوی دغه سوچ پرې کړی دی د نو سبا چې دي اکرم خان دوراني سره کښېني دغه په نمونو باندې غور کوي او هغه به بیا اپوزیشن لیډر به هغه په صوبایي سمبلی کې چې کوم مخالف ګوندونه دي لکه پاکستان مسلم لیگ نواز دی د افتاب شیرپو پارټي د قومي وطن پارټي یا نور اپوزیشن ګوندونه دي هغه به هغوی سره سلا کوي او بیا په دغه نوم چې دغه شي نو آئینی طریقه دا ده چې اتلسم ترمیم نه وروستو د نگران وزیر اعلی نوم چې دی د صوبې لپاره هغه به د اپوزیشن لیډر او د وزیر اعلی چې کوم دی د هغې په خوښه به راځي نو دغه خوښه که دوی بیا رانهله نو بیا به دې لپاره یو کمیټي جوړېږي د صوبایي اسمبلی هغې به بیا د هر کمیټ د حکومت او د اپوزیشن نه به درې درې کسان وي نو هغوی به بیا دوه نومونه پیش کوي نو په هغه څلورو نومونه کښې به بیا را کوي خو دا ویل کېږي چې کېدای شي سبا وزیر اعلی او اکرم دوراني کښېني نو هغوی به دا کوم نوم چې تجویز کړی دی لکه څنګه چې ما وکړه چې یو نوموړی وکیل نوم دی او بیا د یو سینیئر بیوروکریټ د هغه نوم مخې ته راغلی دی نو هغه داسې کسان دي چې هغوی مخکې هم په لکه د اکرم دوراني په حکومت کښې هم د هغې ډېر ښه کردار پاتې شوی دی نو دا ویل کېږي چې دغه نومونو باندې به که سبا دي دواړه کښېناسته نو هغه به را کېږي ځکه چې دا غیر سیاسي خلک دي او دا خلک به بیا په ټاکنو کښې نه خو دي او نه د دوی کورنۍ غړې په ټاکنو کښې برخه اخېستی شي نو دې لپاره دغه کسانو نومونه راغلي دي خو دغه نومونه رسنو ته نه دي راغلی شوي صرف حوالې ورکړی شوي دغه
خالد خان کراشو د خیبر پختونخوا د داخلي امنیتی چارواکو په دغه صوبه کې ځلي انتظامی چارواکو ته ویلي په خپلو سیمو کې دي د بهرنیانو په اړه معلومات وکړي چې په دغه صوبه کې کم د بهر ملکونو خلک ژوند کوي باید په دې اړه د حکومت سره معلومات وي په دې اړه څه تفصیل لري
جی بالکل یو وضاحت به دا وکړم چې دا تېره ورځو د خیبر پختونخوا کابینې غونډه شوې وه هغې د امن او امان حوالې سره کومه خبره کړې وه نو هغې کې یو دا پرېکړه هم شوې وه چې په صوبه کې څنګه تاسو خبره وکړه باراني خو دې کې زه به زیاتي دا ووایم چې په یو ضله کې د بلې ضلې خلک اوسېږي یا په صوبه کې د قبایلي سیمو خلک اوسېږي نو د هغې ډېتا د هغې په هکله هم معلومات دا کېږي نه صرف چې لکه د باراني هیوادونو بلکې زه به دا وایم چې په پېښور کې د مهمندو خلک اوسېږي یا د سوات خلک اوسېږي یا د نورو ضلو نه راغلي یا د قبایلي سیمو نو هر ضلې ته دا ویل شوي دي د هغې کمیشنر ته دا ویل شوي دي یو نوټیفیکیشن پرون دغه جاري کړی شوی دی چې په کوم ډیپټي کمیشنر یا کوم د بلدیاتو محکمه ده نو د هغې چې کمپیوټرایز ډیټا دي لکه د دغې خلکو زه به دا وایم چې په پېښور کې کوم خلک د قبایلي سیمو یا د نورو ضلو خلک اوسېږي نو د هغې چې کوم کمپیوټرایز ډیټا ده لکه یا شناختي کارت دی یا نور دوی سره معلومات دي نو دوی دا ویلي چې زر تر زره دغه معلومات د صوبې کوم تاسو خبره وکړه د داخلي او د کورنیو چارو وزارت دی هوم ډیپارټمنټ هغې ته دې معلومات ورکوي ځکه چې د امن او امان دوی دا هم دا کړي دی چې دا ستونزه دا شخړه به هله حل کېږي چې دوی سره حکومت سره دغه شمېره وي د دې معلومات وي چې په دې ضله کې د کومو سیمو خلک اوسېږي د قبایلي سیمو خلک هم اوسېږي د نورو ضلو نه خلک هم راغلي نو دغه یو پرېکړه شوې ده چې په هره ضله کې د خیبر پختونخوا پنځه ضلې دي او په پنځه ضلو کې چې هره ضله به دغه معلومات ورکوي چې په دغه ضله کې یو خو مقامي خلک وي چې هغه ځای خو مثال ورسره وي هلته چې پیدا شوي او بیا کوم خلک چې د بار ضلو نه راغلي یا د قبایلي سیمو نه راغلي نو دا به د هغې معلومات ورکوي نو په هغې کې د باراني هېوادونو خلک هم راځي باراني هېوادونو خلک خو زیات تر د افغانستان دلته په خیبر پختونخوا کې آباد دي خو بیا ورسره هغې زیاتې کړې ده چې د قبایلی سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو خلک په بله ضلعه کې اوسېږي نو د دې دغه شمېره دغه اعداد شمار د زر تر زره هوم ډیپارټمنټ ته ورکړي شي چې په دې باندې یو نظر لري.
خالد خان یو بل پښتون لرم، تیر شپه د کراچۍ اسلام آباد په شمول په یو شمېر ښارونو کې د ټکنیکی خرابوالي له وجې بجلی بند شوې وه، په پېښور کې څه صورتحال و؟ آیا دغلته بجلی وه که څنګه؟
بالکل، په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نور لویو ښارونو کې لویو سیمو کې کلو بانډو کې دا بجلی لکه پرون د ډېر وخت نه وخته لکه تر کم دوره شو پورې په پېښور کې نه وه. بیا دا ولې کېږي چې موږ تاسو خبره وکړه چې پاکستان په نورو سیمو کې نورو برخو کې دغه بجلی نه وه، خو بې ځای چې کوم ستونزې وه نو دا نه صرف په پېښور کې بلکې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم دا به هم ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې او قبایلی سیمو کې د بجلی دغه لوډشیډنګ د بجلی دغه نشوالی د دې ورځو نه لکه په عام توګه هم دلته د پنځلسو نه شپاړسو ګنټو پورې بجلی نه وي، لکه هر دوه ګنټې پس بجلی لکه یو ګنټه وي او دوه ګنټه نه وي، خو بې ځای چې کومه ستونزه وه نو په پېښور کې بالکل هم دغه مسله وه. په جنریټرو باندې هم چې کوم خلکو سره جنریټر نو هغوی دغه د بجلی هغه ستونزه حل کړې وه، خو عام ښار چې وو نو هغه په تیاره کې ډوب و، نو دغه بجلی د بې ځای د دولسو ناوخته پورې په پېښور ښار کې هم نه وه.
سمه ده، ډېره مننه کورمه ودان اوریدونکو، دا په پېښور کې د مشال همکار شې، تاسو ته په تازه صورتحال تفصیلات درکوو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګو ولایت نه د وتلو امر کړی. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه فیصله د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. ویاند زیاته کړه چې د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیری په میدان وردګو کې بې اجازه د خلکو کورونو ته ننوځي، ملکیان له ځانه سره بیایي او د دوی د عملیاتو په نتیجه کې ځینې خلک وژل شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل ناورو.
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي او تری تم دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایت اوزي.
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډه دفاع وزارت ته دنده ورکړه څو په دوه اونیو کې د میدان وردګو ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشو چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل. فیضی چې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته بې اجازه ننوځي او ملکی وګړي بې دلیله له ځان سره بیایي.
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از جا
دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي. دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي، تلاشي کوي، خلک ځوروي او شکنجه کوي او حتی زمونږ د بیگونه خلکو د قتل باعث هم شوي دي. په دې اړه کافی زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلي دي. د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاده کړه چې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمې ته تللی و خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. د فیضی په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی وروسته په یوه بله سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې غوڅ شوي وو او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې. فیضی همدار زیادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګو ولایت نه تنه اوسیدونکي تری تم شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجل دي. وجل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسیدونکي دي چې پر خلاف یې نن په خپله سیمه یعنی ژوب کې کاربندیز هم اعلان شوی دی. نور تفصیل له کوټنه د مشال همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د تربت سیمې یو چارواکی نیم گچکی وایي پیښه د پسنی ښارګوټي په شادي کور نومې ځای کې سوې ده چې وایي شپږ مزدوران د لوی سړک ته خرابو ځایونو په بیا رغولو بوختو چې پر درېو موټرسایکلونو سپاره وسلوال ورته راغلل. خو به یې راویښ کړل، د دوی شناخت کارډونه یې وکتل، وروسته یې ډزې پرې وکړې او شپږ واړه یې ځای پر ځای ووژل. لیویس پولیسو تر پیښې وروسته د وژل شویو مزدورانو مړي سمدستي د پسنی سیمې روغتون ته راوړي دي. وژل شوي شپږ واړه د بلوچستان د شمالي سیمې ژوب د مرغه کبزی کلي اوسېدونکي دي. حالم خان، یوسف خان، نورالدین، رحمت خان، کالو خان او یاسین خان نومیږي. د گوادر چارواکي وایي ټیکهدار چې د سړک کار په ټیکه اخیستی دوی ته خبر نه دی ورکړی او دغه مزدوران یې د امنیتي پولیسو له څارنې پرته په کار ګمارلي چې وسلوالو ورباندې برید کړی دی. د گوادر لیویس پولیس وایي له مزدورانو سره یو 12 کلن هلک هم و، خو هغه سلامت دی او وسلوالو هغه ته هیڅ هم نه دي ویلي. د دغو مزدورانو د وژنې په خلاف نن د جمعیت علما اسلام ګوند د بشردوست کاروان لخوا په ژوب سیمه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د دې ګوند یو غړی بخت محمد کاکړ په پیښه کې د یوازینی ژغورل شوي 12 کلن هلک له خولې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل. د دې برید مسؤلیت د شپې تر ناوخته کومې ډلې نه و منلی، خو په بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب، سند، پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو پر کارګرو د بریدونو مسؤلیت په وار وار د بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیستی او خبرداری ورکړی چې دوی په بلوچي سیمو کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونو ته اجازه نه ورکوي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر جهانزیب جمال دینای د دغسې مزدورانو وژنه د پښتنو او بلوڅانو د سره جنګولو دسیسه بولي. د یو ملت پال او جمهوری ګوند په توګه موږ د هر ډول بېګنا او معصومو خلکو د وژنې مخالفت کوو او کړی مو دی. دلته له مخکې له حالات خراب دی او د لا خرابېدو هڅې کېږي. دا چې د چا لخوا دا کار کېږي په دې نه پوهېږم. د خلکو ترمنځ د نفرتونو د زیاتولو هڅې خو کېږي، مګر څوک چې د بلوڅو، پښتنو او هزارو ترمنځ نفرتونه زیاتوي موږ به هڅه کوو چې مخه ونیسو. د دغو وژل شویو کسانو مړي برایي د شپې کوټې ته رارسول شوي دي. د بشردوست کاروان د غړیو په وینا د بلوچستان د ګورنر د دفتر مخ ته به د احتجاج په توګه تر هغه وخته مړي کښېږدي چې حکومت د وژل شویو کسانو قاتلین نیولي او په سزا رسولي نه وي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو تغوغي افغان ولسمشر حامد کرزی ته بهرنو چارو وزارت تویلی په ایران کې د افغان زندانیانو د پانسي موضوع دی وسړل شي. په دې ورستیو کې د هغه لسو افغان زندانیانو مړی تخار ولایت ته رسیدلی دي چې په ایران کې ورته پانسي ورکل شوی و. د تخار ولایت د کلبګان ولسوالۍ اوسیدونکي وای د دوی د سیمې شاوخوا 800 کسان د محل په ایران کې قید دي. په عین حال کې د امنیسټي انټرنیشنل چارواکو کوویلی شاوخوا 3000 افغانان د محل په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د جمهور ریاست ویان ایمل فیزی وای ولسمشر کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په عاجله او جدي توګه په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع وڅېړي. ښاغلی فیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع اعدام اتباعی
دی وی د افغانستان د اسلامی جمهوریت حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام له موضوع خبر شوه او موږ دا موضوع په جدي توګه تعقیبو. همدانن ولسمشر په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د چارو ادارې او د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې دا موضوع زر تر زره او په جدي توګه وڅېړي او له ډیپلوماتیکو لارو د ایران له حکومت سره په دې اړه په تماس کې شي. افغان حکومت روسله هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه خپل امر خو چې په دې ورستیو کې د هغه لسو تنو مړي تخار ولایت ته ورسېدل چې په ایران کې اعدام شوی دی. د تخار د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکو خاورې ته د خپل لسو تنو اعدام شو عزیزانو د سپارلو وروسته ویلي چې دا مهال یوازې د دوی د سیمې 800 کسان په ایران کې زندانیان دي. د کلفګان اوسیدونکو ویلي په دې ورستیو کې دوی خپل اتیا مړي چې په ایران کې له اعدامې وروسته دوی ترلاسه کړیو خاورو ته وسپارل. د کلفګان اوسیدونکو او د غراز د افغانستان د نورو سیمو خلک او د بشري حقونو ډلې افغان حکومت تورنوي چې په ایران کې د خپلو اتباعو د حقونو او د افغان زندانیانو د اعدام د مخنیوي لپاره لازم او جدي ګامونه نه اخلي.
ایمان محمد قاسم اوس ایران کې دانه د معلوم کڅو به قانون نه لړ دې ممرې زوري او کڅو په ویزه او په پاسپورت باندې لړ دې زوري سلط بنديان دي سلسله پتیریږي په هغه پتیریږي. دلته یو مثال افغانستان دولت باید سی هغه کار سره وکړي چې راوې غړي دلته خپل زندانو ته یا هیڅ ګناوی وکنه اجازه دلته کېول په پردي زندانو کې خپل قانون دلته په تدبیق کې.
خود ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت په بهر کې د خپل اتباعو د حقونو د دفاع لپاره ژمن دی. بلور ته د بخنه پنړیوال سازمان کې د افغانستان سیړونکو حوریه مصدق په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامول غیر انساني عمل ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید په ایران کې د خپل اتباو له حقونو جدي دفاع وکړي.
زمون غشتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي د دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید وکیل مدافع ته دسترسي ولري، او دوی ته باید هغه امکانات فراهم بشي چې دوی کولی شي د خپل ځان سره دفاع وکړي د هغه اتهامات تبارکي.
نوموړي ویل په ایران کې د افغانانو په محاکمه کې شفافیت وجود نه لري او افغان زندانیان د نورو حقونو سربیره د مدافع وکیل لرلو هم محروم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د محل شوخوا 3000 افغانان په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی د سیلونکو په نظر د کرن چې د وسوالو طالبانو د ځانمرګي بریدکونکو روزونکي او د بمونو ماهران وجل شو دي. د وسوالو طالبانو ځانمرګي بریدکونکي د ګډوډۍ ښکار شو دي، خو ځینې سیلونکي بیا وایي چې اوستدې لوجې طالبانو خپل کړن لار هم بدل کړی ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر نه دا تفصيلي رپورت اورو.
په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه پلان شوي ول، د دفاعي سیډونکو په نظر اوس په هغه کې هغه مهارت نه ترسترو کیږي کوم چې سو کلونه مخکې تر نظر کېدو. په پیښور کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګډیر اسد منیر وایي چې کله لا د وسلوالو طالبانو هغه مهم کمانډر کاری حسین چې ځانمرګي بریدکونکو ته به روزنه ورکوله وجل شوی دی. د وسلوالو طالبانو لخوا مختلفو اهدافو ته لیږدول شوی ځانمرګي بریدکونکو کو په خپل مقصدونو کې بریا نه ده موندلې.
دا پېښور باندې چې راغلی پلان خو ما او چې کوم د جلال آباد کې کړ، جلال آباد کې د ناکام شو هغه طالبان دی عمر مولا عمر او دل کم ناکام شو. خو هغه دا مجته چې د ادارې چې دی د خپل خپل سیکورټی لکوټی ټیک کړی دا کاری چې یو کنه او تکړه سړی او هغه ځال چې کله ناغت ډول کې ودل شوی دی، نو هغې نه پسته د دوی دا والله کاروایي لکوټي په مشکي دا خیبر پښتونخوا کې کوي خو نورو علاقو ته چې ځي نو دا نه شي کولی دی.
خو په پېښور کې د جرمونو او د تشدد د پېښو خبریال جان افضل بیا وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمونو جوړولو ماهر بدر منصور او د ځانمرګو روزونکي کاری حسین وجل شوی دی، طالبانو خپله کړنلاره بدله کړې ده او د ده په نظر اوس هغوی په هدفي وجنو زیاته توجه مرکوزه کړې ده.
کوم ټارګټ کړی دی مثال خبره هغه بشیر بلو ټارګټ وو، نو هغه هغه مطلب لږ لیټ شو غواړي هغه سب تور ده نو هغه هغه پولیس افسرانو کوم چې طالبانو خلاف څوک چې الرټ وو ډېر زیات او چا چې ډېر هغه کول هغه تاسو وګورئ چې مطلب هغه خپل مقصدونو کې کامیاب شوی دي. زما په خیال چې مطلب تاسو خیال بدې نه کوي چې یاره دهشتګردي کم نه ده، هغه خپل یو ټارګټونه دي او هغه خپل ټارګټ هغه چې څه وو وګواري هغه ټارګټ ته هغه خپل اسانه ورسي.
دفاعي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر اسد منیر زیاتوی چې د پاکستانی طالبانو د کمزوري یو بل وجه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم دي.
د تباکري اصلي ډرون دي فوجین کو د ویستلون خو د نارت کې چې د کمزوري شي نو د غټ غټ لیډران مشران او د القاعده د آی ایم یو او د طالبانو د ډرون په حمله کې مړ شي، نو چې لیډر مړ شي نو هغه باندې فرق پریوزي پاغه تنظیم کې فرق پریوزي او ډرون ما خپل خیلدار کې دی ډېر ډېر خطرني کې سره دی د رکړی ټارګټ کړی دی او د دې غټ غټ لیډران هغه کې مرګي تقریبا او یا چکم دی منلي دي طالبانو القاعده او نورو داسې تنظیمونو چې لیډران مرګونه هغه کمزوري کې.
د پاکستان د حکومتي وینا تر مخه تر دا مهال وسلواله طالبانو په دغه هیواد کې صد پاسه سلويخ زره عام وګړي په بیل بیلو پیخو کې وجلي، په زرګونو نور یې جوبل کړی او په لکونو نور یې بې کوره کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سحر 9:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
ولس مشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګو نه په دوو هفتو کې دننه خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ملي امنیتي شورا غونډې د دفاع وزارت ته دا امر هم کړی چې د خاص ځواکونو په نامه د ډلو د فعالیتونو مخنیوی دې وکړي. تیره شپه د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې بجلی بنده وه چې وجه یې چارواکي د هب مرکز تکنیکي خرابوالی ښایي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ویلي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بجلی چارواکو ته امر کړی چې زر تر زره د بجلی بحال کړي. د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلی. د سیمې یو چارواکي نیم گیج کې میگا مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه له پستي خارګوټي سره نږدې په شادي کوټ سیمه کې د اتوار په شپه رامنځته شوې ده. افغان چارواکو پرون وویل دوی لا هم هیله مند دي چې په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه شي. په روانه هفته کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایم ال فیزی پون په خپل خبری غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ هم د دې پیخي ادبي خبرې یادونه وکړه. ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې او بهرنی چارو وزارت ته دند سپارلې چې په ایران کې د افغان قیدیانو اعدامولو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د ایران وفد او د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټمی پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې پرون د کازاکستان سرخار الماتې ته رسیدلې ټاکل شوې ده چې ایرانی وفد به سبا له امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د استادو سره د خپل هیواد د لانجمن اټمی پروګرام په حق لا خبرې اترې کوي. او جان کیری نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د خپل لومړني بهرني سفر په اول کې په لندن کې خبرې اترې کوي.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوري. د اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټه کې د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک پنجاب حکومت له دړکه ورکړې ده چې لشکري جنگ په ضد یې کاروایی اونې کړه نو وفاقي حکومت به پیرا ملټري فورسز رینجر او اف سی په ذریعه اپریشن کوي. اداري لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تیرو 15 کالو کې حکومت د اولس توقعات پوره نه کړل. نه صرف ګرانۍ کې اضافه وشوه او توارایي بحران د حل لپاره څه اونې کړې شول، بلکې ټول ملک کې بمی چاودنې او ځانوجون کې بریدونه کیږي. په کراچۍ کې حالات خراب دي او په بلوچستان کې هم هدفي وژنې روانې دي چې له وجې ملکي معیشت ورځ په ورځ خرابېږي. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې ملک کې د امن او امان وځخه کولو لپاره د منصوبه بندي وکړي او د لړکې د مخ کې نه ډیر د ځړ نه کار اخستې شوې دي. او که حکومت په فوري توګه څه ګامونه پورته نکړي نو ملکی سلامتي په خطر کې پریوتې شي. نو پکار ده چې حکومت په ملک کې ګډوډي جوړونکو په ضد کاروایی وکړي او په دې خبره دي هیڅ څوک هم اعتراض نه کوي چې آیا دا کاروایی وفاقي حکومت کوي او که صوبایي حکومت. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې موجوده حکومت په تیرو 15 کالو کې ډیر ترقیاتی کارونه کړی دي او موږ هر قسمه حساب ورکولو ته تیار یو. اداري لیکي چې اولس بار راتلونکو ټول ټاکنو کې د تیرو 15 کالو حساب د موجوده حکومت نه ضرور غواړي ځکه چې اولس د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه دي. اداري لیکي چې ټولو ګوندونو او خصوصا حکمرانانو لپاره کار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې خپل پارټو کې حساب کتاب سره نظام جوړ کړي او په تیرو 15 کالو کې ناقصه کارکردګي خودونکو غړو احتساب دی وکړي او نه صرف راتلونکو ټول ټاکنو کې د ټیکټ نه ورکوي بلکې خپل ګوند نه دی هم لری کړي. د سره سره موجوده حکومت او نور ګوندونه خپل کارکردګي خودلو سره سره خپل ناکامو ذکر دی هم وکړي او اولس ته دی وایي چې راتلونکو موده کې به په څه ډول د ناکامو ازاله کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا فیصله به بیا اولس کوي چې ټول ټاکنو کې څوک منتخب کوي او څوک نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د کینیډین براډکاسټینګ کارپوریشن وبپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نیونې مختلف پښتنې راپورته کړې دي چې د کوټې په شیاګانو د بریدونو ذمہواری د منلو وروسته هم ملک اسحاق څنګه په ښکار ډول په رحیم یار خان کې اوسېدو. بلخوا د افغانستان یو سړنیزه اداره افغانستان انالیست نتورک په خپل یو رپورت کې وایي په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی وسلوال فقیر محمد هیواد نیولو نه داسې څرګندېږي. دا په دغه هیواد کې د یو پاکستانی وسلوال مهمه نیونه ده. انیس اجمل اورو.
د کینیډین براډکاسټینګ کارپوریشن ویب سایټ په خپل یو مقاله کې لیکي، په پاکستان کې د لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نیونه صرف د خلکو غوسه کمول دي، نور هیڅ معنا نه لري. ویب پاڼه لیکي، د ملک اسحاق ډله لشکري جنگوي چې په روان کال کې د 2014 ذمہواري منلې، د جمعې پر ورځ دغه نیولو د پښتني راپورته کړي چې د دغو پیښو وروسته څنګه ملک اسحاق په ښکاره ډول داسې په خپل کور کې اوسېده. ویب پاڼه لیکي، د لشکري جنگوي لومړني هدفونه پاکستاني شیاګان وو او ایرانیان، او بیا د ایرانیانو په پاکستان کې ګټې دغې دویمه نښې وې. په 2001 کال کې د لشکري جنگوي په اړه داسې باور کېده چې دوی د تشدد د 350 پیښو ذمہوار دي. ویب پاڼه لیکي، د امریکا حکومت ویلي چې لشکري جنگوي د امریکایي خبریال ډینیل پرل تختولو کې هم لاس لرلو، او امریکا داسې باور لري چې لشکري جنگوي او لاغې سره تړلې وسلوالې ډلې د سعودي عرب لخوا مالی مرستې ترلاسه کوي. بلخوا کینیډا هم لشکري جنگوي په 2003 کال کې د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. مقاله لیکي، په 2011 کال کې لشکري جنگوي په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل، او په کابل کې د شیاګانو په زیارت حمله کې یو کم 60 تنه ووژل، او دغسې دویم برید یې په مزار شریف کې وکړل چې د 2001 کال راهیسې د هیواد تر ټولو لوی فرقه ییز برید و. بلخوا د افغانستان یو څېړنیزه اداره افغانستان انالیست نیټورک په خپل یو رپورټ کې لیکي، په ننګرهار کې د افغان پولیسو او استخباراتو لخوا د یو مشهوره پاکستانی وسلوال نیونه په دواړو هیوادونو کې یو غټ خبر جوړ شوی دی. د فقیر محمد نیول داسې څرګندوي چې دا په افغانستان کې د یو پاکستانی وسلوال مهمه نیونه ده. فقیر محمد چې اوس ته څلوېښتو کلونه دی، په تیرو دوو لسیزو کې فعال وسلوال پاتې شوی دی، او تحریک نفاذ شریعت محمدی سره هم تړاو لرلو. رپورټ زیاتوي، فقیر محمد د طالبانو د واک تر لاندې هم په افغانستان کې جنګېدلې، او هغه په 2001 کال کې د تحریک طالبان پاکستان کې د شاملېدو نه وړاندې هم په خیبر ایجنسۍ کې چې خپل ورسره تړاو هم لري، الته د ترهګرې پکړونو کې فعال و. افغانستان انالیست نیټورک لیکي، د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډان گرفتارول لکه د فقیر محمد نیول د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري، او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو یو غټه کامیابی په ګوته کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده، په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
دیلی ٹائمز لیکي، د پاکستان د بلوچستان نارامه حالاتو ته کتنه په کتنې سره پاکستانی اسټابلیشمنت هڅه کوي چې په دغه صوبه کې د بلوچانو او شیعه هزارګانو پر ضد د کیدونکو زور زیاتی پړه په بهرنیو کړو واچوي. د دغه مقالې غټکی له هارون بچان اورو.
له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانه په یو مقاله کې ویل شوی، په دغه هیواد کې له 1940 او یم کال راهیسې زرګونه بلوچان تری تم کړل شوی دی، او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د رسپانه په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې له دغه ورکو شو بلوچانو څخه د 200 هغو شکنجه شوی مړي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې خښ کړل شوی دی. په مقاله کې راغلي، د بلوچانو پر ضد د کیدونکو تیریو په اړه د پاکستان اسټابلیشمنت د خندا وړ وضاحتونه او بهانې وړاندې کوي، او غواړي د دغه هیواد خلک پر دې قانع کړي چې د یادې صوبې حالات ځینو بهرنیو کړیو په لمسا خراب کړل شوي دي. د مقالې لیکوال وایي، د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی څو ورځې وړاندې سینټ ته په خپل وینا کې هڅه وکړه چې د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شوی وروستی خونړی برید د پاکستان د حکومت لخوا د ګوادر بندرګاه چین ته د ورکولو له پرېکړې سره وتړي. د مقالې د لیکوال په خبره، نوموړي سینیټر غوښتل خلکو ته باور ورکړي چې په سیمه کې دغه نارامي امریکا او هند چې د چین مخالف دي په شریکه رامنځته کړې ده. په مقاله کې ویل شوی، سینیټر رضا ربانی چې د پاکستان په پارلیمان کې د قومي امنیت د کمیټې مشري پر غاړه لري، 13 سپتمبر میاشتې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د هغه پلاوي پر سفر اندېښنه ښودلې وه چې هدف یې په دغه هیواد کې د سړي غایبونې د پیښو څېړنه کول وو. ډیلی ټایمز لیکي، اصلي سازش دا دی چې له 1940 کال راهیسې د بلوچانو او له 1999 کال راهیسې د هزارګانو پر ضد د پاکستانی ریاست په ملاتړ د روان زور زیاتی مسله رابرسېره کېدو ته پرې نه ښودی شي. په مقاله کې روان کال د کوټې د شی هزارګانو پر ضد د شو دو غټو بریدونو په یادولو سره چې لشکري جنگوي پلا پر غاړه اغستې، ویل شوي چې که د سینیټر رضا ربانی خبره رښتیا وګڼل شي، نو بیا خو دغه ډله لګیا ده د چین د دښمنانو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په خبره، 13 جنوري میاشت په بلوچستان کې د گورنر د واکمنۍ تر لګولو وروسته پاکستانی حکومت د بلوچانو ضد خپل عملیات پراخ کړي، او د لشکري جنگوي هغو پر ضد ځان غلي کړی دی. په مقاله کې پر پاکستاني مطبوعاتو هم نیوکه شوې چې د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو مرکې خو خپروي خو بلوچ بلتون خوخي لیډران یې بیخي لپامه غورځولې دي. مقاله کاږي بلوچان د دوی پر ضد کیدونکي حکومتي زیاتی پر وړاندې کلک مزاحمت کوي او پوخ تصمیم یې نیولی چې د خپلې خاورې او خپل تاریخ او کلتور د حفاظت لپاره به خپلو ځانونو قرباني کولو ته دوام ورکړي.
زمون همکار هارون باچا وو راځي یو بل رپورټ ته. افغان چارواکي لا هم هیله لري چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړ شي. وروسته لدې د پاکستان ځینو دینی عالمانو په دا غونډه کې د ګډون په اړه شک سرګند ک. په کابل کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګنې افغان حکومت غواړي په کوم عربي هیواد کې داسې غونډه جوړ کړي. خو د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې ویل تر هغه چې د پاکستان لخوا په دغه غونډه کې د نه ګډون رسمي خبر ترلاسه نکړي په هیڅ ځای کې به کومه غونډه جوړه نشي. احمد تکلنا تفصیلي رپورټ اورو.
کته هم د پاکستان دینی عالمانو په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د ولسمشر د ویاند له پرونیو څرګندونو ښکاري چې چارواکي لا هم د دې غونډې جوړېدو ته هیله مند دي. د سلوغې په یوشتمه د افغان دینی عالمانو او د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی دینی عالمانو سره په کابل کې د یوې ګډې غونډې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. چارواکي وایي پاکستانی دینی عالمانو د دې غونډې د اجنډا په اړه د بحث لپاره د کاپ په درېمه نیټه کابل ته د تلو ژمنه کړې وه، خو د پاکستان د دینی عالمانو مشر ابو هریره د افغانستان د علماو شورا ته په یو لیک کې ولیکل چې دا غونډه به پر طالبانو یوه حمله وګڼل شي او ځکه دوی نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. کته هم په دې وروستیو کې پاکستانی عالمانو ځینې څرګندونې وکړي چې نه غواړي په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو د حکومتونو په کچه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ښایي ډېر ژر په دې اړه چې دا غونډه جوړیږي کنه وروستۍ پریکړه وشي. زموږ خبرې اترې او هڅې روانې دي چې دا کانفرنس جوړ شي. د پاکستانی عالمانو له څرګندونو وروسته د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد وویل که د افغان او پاکستانی عالمانو غونډه جوړه نشي نو افغانستان به د نورو اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو سره غونډه جوړه کړي.
سولی علی شورا په ګډه وساتل کی چې دا کانفرنس جوړ شي، خو بدبختانه یا متاسفانه که جوړ نشي منګ علما د دین الله په نوی احساس باندې منګ په یو مناسب وخت کې د اسلامي نړۍ د علماو یو کانفرنس جوړو چې په هغه کې به تبن پاکستان می بیا دا ضروری نه ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي، کدا په سعودي کې، کدا په ترکیه کې، کدا په اماراتو کې.
خو د ولسمشر ویاند ایمل فیضی په ډاګه کړ چې په دې اړه سمدستي کوم پلان نشته.
موضوع یزی کې چنین کانفرنس برای علماي افغانستان با علماي دیگه
په دې اړه چې د پاکستان یا نورو هیوادونو عالمانو سره د افغان عالمانو کانفرنس په بهر کې جوړ شي روسي پریکړه نه ده شوې. که څه هم دا موضوع مطرح ده، خو موږ هیله من یو چې په لومړي ګام کې باید افغان او پاکستانی دینی عالمان غونډه سره وکړي، ځکه په دې اړه افغانستان او پاکستان دواړو مخکې موافقه کړې ده.
افغانستان او پاکستان از قبل موافقه کړده.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حامد کرزی او پاکستانی سیالې آصف علي زرداری په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړې وه. د موافقې له مخې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه چې د قرآني احکامو په رڼا کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته سپارښتنې پکې کېږي باید په راروانه مارچ میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وای.
زمون همکار احمد تکلو او سمزو لغمان ولایت چرته چې د بیلابیلو چانیزو عملیاتو پترس کې یو شمیر د حکومت مخالف او استوال تمرګ جوړه اوختي او یو شمیر دوی جوندي نیولې دي. دغه عملیات چې د تیرو درو میاشتو راهیسې پیل شي وو تیر ورځ پای ته رسیدلی. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دغه چانیز عملیات چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د لغمان ولایت د مرکز په ګډون د دولت شاه الینګار او علی شنګ ولسوالیو په مربوطاتو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې پیل شوي وو تیر ورځ پای ته ورسېدل. د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک د اتوار په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې شپږ څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي، اته دېرش ټپیان شوي او دولس تنه یې ژوندي نیول شوي دي. دی وایي
او په لغمان کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې وو بیلابیل چړنیز عملیات چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پیل شوي ول، پای ته ورسېدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور اتیا مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتي، دولس تنه یې ژوندي نیول شوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. په دغې عملیاتو کې شپږ څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اته دېرش تنه یې ټپیان دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې له مرکز نه دولت شاه او لنګار ولسوالیو ته غځېدلې لارې چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې وي، اوس خلک کولی شي چې په ډاډمنه توګه پرې تګ راتګ وکړي.
په دې عملیاتو کې د الینګار محتلام او همدارنګه د دولت شاه او محتلام ترمنځ غځېدلې لویې لارې چې له ډېره وخته راهیسې د مخالف وسلوالو تر ګواښ لاندې وي، هغه هم د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوي. د لارې په اوږدو او همدارنګه د سیمې د امنیت په موخه نه څلوېښت نوي امنیتي پوستې دا په بېلابېلو ځایونو کې د مرکز په ګډون د الینګار علي شنګ او دولت شاه په ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په دغو چاڼیزو عملیاتو کې یو لس میله بېلابېلې وسلې، ولس کړی د وسایطو مینونه، دوه اویا کیلو ګرامه نشه یي توکي او ولس تنه مجرمان د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. یاد دی وی چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو دروستیو ارقامو په اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي، مونږ پاکستان سره لپاره سندري هم خبرو. په دې لړکی د همایون خان دا سندره ورو
سنی دی خوڑی کا چھپاتی رب
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس هم زو یو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې زیاتره د په دغه صوبه کې د غازی بروتا او اباسین نه د پنجاب خار پنډي او داشان اسلام آباد او نورو خارونو ته اوبه ورکول کیږي، او په اټک اکوړي ډیم په خپل د پختونخوا حکومت او یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو سخت مخالفت کړی. وایي چې د پښتنو په وسایلو دی نورو صوبو یا مرکز قبضه نه کوي. شبیر جان نه تفصیلی رپورټ اورو.
دا خیبر پښتونخوا سین اباسین او توربیلی ډیم نه سرخار اسلام آباد او پنډی خار ته د اوبو ورکولو، او د صوابه غازی بروت ډیم نه پنجاب لپاره د نور اوبو ورکولو، او د غرنګ په اټک سین باندې د کوړو ډیم جوړولو دا مرکز د منصوبو په ضد د پښتونخوا حکومت او یو شمېر غیر دولتي تنظیمونو او قامپرست ګوندونو اواز اوچت کړی دی، او دوی وایي چې دا د پښتنې خورې په ضد یو بل سازش دی. د لړکې د پښتونخوا حکومت هم د دغه منصوبو مخالفت کوي او وایي چې دوی به په کونسل اف کامن انټرست یا د شریکو مفاد تو کونسل کې دا شخړه اوچتوي. دغه رنګ په پیښور کې یو غیر دولتي سازمان وطن تنظیم مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې سوز غونډه هم کړې دي او د دې پسد باندې هلې ځلې کوي. مشال ډېړو ته ویل چې اوبو ټوله د پښتونخوا دی خو له تیرو 15 کالو راسې دوی ته د کې ډېره کمه برخه ورکړل کیږي، او د دې فائدې ټوله پنجاب ته ځي.
پاکستان اوبو ته اتیا فیصد ورکړي، پاکستان دې په بدل کې ته سلور فیصد درکړي. د ستاج کم قابل کاش زمکه ده، دا د پاکستان د قابل کاش زمکه 0.38 فیصد ده. د پاکستان موجوده 50 فیصد برآمدات دا د زراعت دی وجنه کیږي، نو د پښتون په دې کې یو ټکا یې نشته. د پاکستان نیم روزګار د زراعت دی وجنه دی، نو د پښتون په دې کې صرف 0.38 فیصد دی. نو دا بسین چې زمونږ سره تیریږي دا خوده راکړي دي.
دا درنه وړې دي. دا رنګ د بل تنظیم پښتون اویرنس موومېنټ عمومي سکتر شاه پټک وایي
د استابلیشمنت دا فیصله ده چې دا باسین د وګونه با راول پنډي او اسلام آباد ته د سکلو پور کې هغه ډیر لوی مقدار کې وبدي. د پښتنو وسایل او د پښتنو اوبه د پښتنو خاوره د دې لوټ مار د تیرو 15 کالو نه داسې روان ده لکه چې دا ډوس خبره نه، او یا لکه چې دا پښتانه خاوره د پنجاب کالونی وي.
بلخو په دې باب لباندې 13 ورځ یو شوی سیمینار ته د خبر پښتون حکومت بیان می افتخار سینو ویل چې مرکزی حکومت چر هم داسې نشي کولی چې د اتلسم ترمیم وروسته په خپل باندې داسې قسمه پریکړه وکړي.
غالي بروت دا خبرو کو چې کوم موعده شوی دا غیر خلاف ورزی ده، د دې سپین دی کمپلیشن او دا لري په هغه ځکه چې دوباره سین تواجه لري چې کوم زمونږ رایټ د زمونږ حق دی، او بیا خاص کر دا چې کدا سي منسوبې چې هغه د اوري ډیم د پاره هغه چې به هیڅ څن پسند کارا باغ نه لري راځي، او په چې کارا باغ نه منوار وسنګ من چې کوم د پنډه د اسلام آباد دوبو خبره ده. دې سره مونږ هم چې کوم دین اختلاف کړی دی او په دې بنیاد هم کړی چې هغه د کوم وبوي سوالي
یادونه ولدا چې رغه سرکاري تنظیم وطن ویلفیر سوسایټي مشر ډاکټر سید عالم مسعود میناوه چې ملک ته 80% اوبه پښتونخوا ورکوي خو ولې دوی ته پکې 40% برخه ورکړی کیږي، نو همدغه وجه راځي چې ډېرو وسایلو باوجود هم په پښتونخوا کې غربت او بیروزګاری ډېره زیاته ده.
مشال ریډیو توغی د خیبر قبایلی سیمو سیدونکو وای چې د ایجنسی په مرکزی روختون کې د تیر اوګدې مدیر احیص خزی ډاکټرانه نه لري چې لوجه د سیمه خلک او خاص کر خزی یو شمیر مشکلات لري. په ډیړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمه خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې د خیبر په مرکزی روختون کې خزینه ډاکټره یا ګاینیکولوجیست نشته، او په لیبر روم کې د اولاد پیدا کېدو په وخت یوازې نرس کار کوي، او مهمه دوايان هم پکې نشته چې لامل د سیمه امیدوار خزی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې دلته ور سره نرس خچلن نه کوي، او د 15 روپۍ سرکاري فیس په ځای ترې په زرګونه روپو غختنه کوي چې دوی د ورکول وس نه لري. په دې روختون کې د خزینه ډاکټر یا ګاینیکولوجیست د نشټوالي د ستونزې په حق لا یو ځای اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته وای
د ګاینیکولوجیست سیټ خالی پروت دی. زه حیران یم د حکومت ته چې په دا دومره لوی هسپتال دی او په دې باندې ډېره لوی آبادی ده، او هغه چې نه دلته چې څومره ډیلیوري کیس راشي یا څه سنسټیو کیس راشي نو دوی مجبور وي چې هلته پیښور ته ریفر کا، او چې کله ډیلیوري کیس سیریس کیس بیا په ایمبولینس کې اکثر ماشوم ته هم خطر شي د ژوند او د مور ته هم خطر شي، او اکثر ډېر خطرناک کیسونه لیار کې داسې وشي. او هر وخت ټول لیبرون چې دای صرف هغه ته حواله کړی دی چې کومهلته دایی او نرسی د هغو په ذمه دی.
د کم شلمان یو اوسیدونکی نور محمد چې د خپلې کورنۍ ناروغان یې د یاد روغتون لیبروم ته راوړي وایي
زنانه ایمرجنسي ونه ګورمې ده ماشوم وشلی 1050 روپۍ راوښته بس موږ خدا واخیسته دا زموږ خپل پیستر موږ واخیسته موږ غریبانانیو نو وسم چرته موږ د ډېرې مزدوري کوو موږ غریب خالي کړ دا پیسې را نه اخیسته دی خپل تنخان د موږ تنخان کار نشته دی دوی می دکان را اخیسته ده 500 روپۍ نه لري دوی سره درسن سره بس غریبانان غره قرض موږ بس کار بچلو سره نه پکو موږ د پیسې غواړي موږ مجبورې نو.
او د خیبر سیمې یو مشر حاجی امان د یاد ستونزې په اړه وایي
دلته دا مسلې چې مخلوق ناسه ورته او علاج نشي مونږه دا غواړو چې غټه ډاکټر ای په ټیم باندې علاج وشي سرکاري ټیم باندې سرکاري کار وشي چې پرایویټ کاری چې پرایویټ وشي نم پرایویټ ستا نم سرکاري ستا دی.
د خیبر سیمې د خلکو د خزینه ډاکټرې د غوښتنې او په لیبر روم کې د ځایي خلکو ستونزې او شکایتونه مو چې کله د ایجنسۍ مرکزي روغتون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر ته وړاندې کړل نو په دې هکله دوی وویل
مالک له کړي دي او وربلی میں د ډایریکټر صاحب سره خبره کړې ده دا په خپل لیول باندې چې په کم ځای ځو کنه دا خبره مې کړې ده رسولې مې ده خو چې دا د کم حالات دي دغه حالات په وجه تر اوسه پر ایوا گاینیکالوجیسټ نه تیاری چې راشي کنه دلته خلکو ته خپل سرویس ډیلیوري وکړي چې د هسپتال په کم شعبه کې عوامو ته څه شکایت وي یا زموږ خپل سټاف ته شکایت وي ز 24 اور دلتا و پدا باندې پوجه چ وکی دا جنون شکایت تای پ باندې با انشاء الله ان دی سپاٹ ایکشن داخل.
یاد دی وچ د کم شلمن اوسیدون کی نور محمد کورنۍ نه شکومی زیات روپۍ اخستل شوی وی د مشال ریډیو په نشاندهه ورته د روختون ایم ایس واپس کړي او په دې حق لې وویل چې دوی به په لټن کوي او د خپل عملی پر ضد به انکوایری او کاروایی کوي.
مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا په پای کې اوس هم د غزاله جاوید دا سندره وو.